ازادي رادیو لومړی یو ساته سهارنۍ خبرونه ته شراغلست. دوشنبه ده د غوایی اسور دیر لسمه د می میاشتې دریمه د خبرونه په اړه پرونی کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله څرګندونې اوري.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوې خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي، دا یې دریځ پیاوړی کوي.
نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ازادۍ څنګه ده؟ په بهرنیو راپورونو کې اوري چې مسکو وایي د اوکراین په ختیځ کې سلګونو زره کسانو ته تابعیت ورکړی. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د لټون پروګرام مو د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د ایران رهبر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. جو بایدن دا څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خپره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور خورا کم سوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د ولسمې د حملو د اصلي تره اسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې شل کلنه پوځي مبارزه وبلله. جو بایدن ویلي موږ بن لادن د دوزخ تر دروازو تعقیب کړ او بالاخره مو ترلاسه کړ. د امریکا ولسمشر ویلي موږ د هغو کسانو سره چې د سپتمبر د ولسمې په حملو کې عزیزان وژل سوي ژمنه کړې وه چې د دوی وژل سوي عزیزان به مو هیر نه سي. د ویلي امریکا به پر خپل خاوره د کومې بلې حملې د مخنیوي او د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره په خپل تعهد کې هیڅکله زړه نا زړه نه سي. ولسمشر بایدن ویلي د همدغو حدسو له کبله امریکا خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي او له افغانستان خپل سرتیري باسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي له کامیلوف سره په خبرو کې دواړو سلا وکړه چې دا وخت باید د افغانستان د 40 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړې امریکا او ازبکستان به د سیمې د سوداګرۍ، اتصال او اقتصادي پراختیا د پیاوړي کېدو په هدف ګډ کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په دوحه کې و چې د طالبانو او افغان دولت له مرکچي ټیمونو سره جلا جلا کتلي وو او د امریکا له خوا یې د سولې پروسې لپاره د پوره همکاري او هڅو ډاډ څرګند کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغه اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځې په مناسبت یې خبره کړې ده. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په 2000 لدی کال کې 11 افغان خبریالان په هدفي بریدونو کې وژل سوي او سږ کال هم تر دې دمه 4 نور خبریالان وژل سوي دي. دغه سازمان انتخاب کړی چې دغه بریدونه د هیڅ چا لخوا نه دي څیړل سوي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی ویلي د افغان خبریالانو وژنه، ځورول او بیرول ورځ تر بلې زیاتېږي، خو چارواکو یې د مخنیوي لپاره د دې خبره چې کوم ګام نه دی پورته کړی. د هغو خبریالانو په ډله کې چې 2000 نه دی کال کې وژل سوي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي هم شامل دی. د ایچ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال په نومبر میاشت کې د ماین په 14 کې چې چارواکو یې پړه پر طالبانو واچوله او وژل سو. د هرات والی وای په شیندن ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. عبدالوحید قتالی پرونه وخت ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته د مرګ جوبله د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونه کې اوښتې ده.
قابل پیش بینی بود که طالبان در میش ابو روز یک مقدار حملات خود زیاد میکنن.
اټکل کیده چې طالبان په دیش په ورځو کې خپل بریدونه لږ زیات کړي. دوی زمک په شیندند ولسوالۍ تمرکز درلود. آنی لگاونډي ولایتونو مرسته غوښتې وه. په دې تیرو دوه ورځو کې کومه نتیجه و نه خسته او په لویه کچه له تلفاتو سره په شاو تمول شو.
هغه زده شوند.
کی تالی دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو د کوټې رهبری د شیندند طالبان په ناکامۍ تورن کړي او له دوی سره صوتي اسناد شته. وسلوالو طالبانو د هرات د والی د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سیمه ییزو بنسټونو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د می میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپلې دروازې تړي. د پاکستان د قماندې او عملیاتو ملي مرکز چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې چارې هم مخته وړي ویلي چې دا پریکړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړې ده. په تازه پریکړه کې یوازې د پاکستان اتباع چې خپلو کورونو ته ستنېږي او هم ډیر عاجل ناروغان مستثنا ګڼل سوي دي. له هغې خوا بیا افغانستان او ایران ته له پاکستان او نورو ځایونو د خلکو پر تګ تر اوسه کوم بندیز نه دی لګول سوی. پاکستاني چارواکو ویلي چې په خپلو دروازو او ترمینلونو کې به د روغتیا پالانو شمیر څو برابره زیات کړي او هم به د کورونا د ټیسټ او قرنطین جدید څار کوي. پاکستان وروسته له هغې له افغانستان او ایران پر ورتلونکو خلکو دا بندیز اعلان کړ چې هلته په یوه ورځ د کورونا وایرس نږدې 4500 پیښې او د 113 کسانو مړینه ثبت شوه. له دې سره د کورونا د لاسه په پاکستان کې د مړینو شمیر 18000 او یا ته پورته شو. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک د وجل سوي قومندان قاسم سلیمانی په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو توند نیوکه وکړي. خامنه‌ای د ظریف خبرو ته په اشاره ویلي دا څرګندونه د امریکا او دشمنانو د خصمانه څرګندونو تکرار دی. خامنه‌ای په خپل وینا کې چې دولتي تلویزیون خبروله د ظریف نوم په مستقیم ډول وانه خیست. د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف یو ژغیز کلپ تیره اونۍ نړیوالو فارسی ژبو رسنیو ته لیک سوی و چې پکې ظریف د ایران پر بهرنی سیاست د پوځیانو پر بې ساري کنټرول او برلاسي انتقاد کوي. ظریف په دې کلپ کې د قاسم سلیمانی نوم هم یاد کړي او د ایران د ډیپلوماسي په زیانمنولو یې تورن کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي و چې د ایران حکومت د سپای پاسداران فعالیتونه تر ډیپلوماسي غوره ګڼلي دي. د همدې صوتي کلیپ تر خپرېدو او لانجو یوه اونۍ وروسته محمد جواد ظریف د قاسم سلیمانی له کورنۍ بخښنه وغوښته. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او ګوندی ملګرو یې په سیمه ییزو ټاکنو کې یو څه رایې ګټلې خو په نهایت کې یې ماتې خوړلې ده. په داسل کې چې هندستان له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان دی دغه ټاکنې د واکمن ګوند بهاراتیا جناتا لپاره یوه ازموینه ګڼل کېږي. مودی او ګوند یې تورن سوي چې په لویدیز بنګال او څلورو نورو سیمو کې د ټاکنیزو کمپاینونو په جوړولو سره سیاست د خلکو تر مسؤلیت غوره ګڼلی دی. واکمن ګوند بهاراتیا جناتا په دې تمه و چې په دې سیمه ییزو ټاکنو کې لوی لاسته راوړنې ولري. په هند کې داسې وخت ځینو سیمو کې ټاکنې او کمپاینونه سوي چې کورونا پکې اوج ته رسېدلې ده. وړمه ورځ پکې له 400000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي وو. د ورځنیو مړینو کچه هم تر 3400 کسانو رسیدلې ده. تدیخ پرونی درو پرونو برخه ته ورزو. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شي د دې سبب سي چې د طالبانو د جګړه غوښتنې دریز پیاوړی سي. عبدالله دا خبره له امریکا ژغ وی او ای سره په یو ځنګړې مرکه کې کړې ده. پدې مرکه کې ښاغلی عبدالله سره لدی چې د سولې خبرو ته هیله څرګندوي خو سولې ته د طالبانو دریځ ګونګ بولی. نور په دې راپور کې
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لومړنیو ورځو کې لوړپوړي افغان چارواکي د طالبانو د جنگي دریځ په لا تجدید اندېښمن دي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي طالبان د سولې زولارو پر ځای په جګړو غور کوي. ښاغلی عبدالله امریکا غږ وی او ای ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړې دي.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوی خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي دا یې دریض پیاوړی کوي. یو خوا چې د سوله ییزو لارو پر ځای په محاربې غور کوي دا د اندېښنې وړ ده چې د طالبانو دریض ښایي قوي شي تر کومه ځایه چې دوی پلمې کوي او دلیلونه راوړي.
ښاغلی عبدالله وایي طالبانو د بهرنیو ځواکونو موجودیت پلمه ګرځاو اوس خو د خبره بهرنیان وځي او په دریو میاشتو کې به هیڅ بهرنی عسکر د افغان دولت تر ترڅنګ نه وي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 پریکړې سره سم له افغانستان د پاتې 2500 امریکایي او 1000 ناتو یعنی غیر امریکایي ځواکونو وتل رسمند می په لومړی پیل شول. د راپورونو په اساس یو شمیر عسكر ان لدی رسمي نیټه مخکې هم وتل دي. طالبانو د می په لومړی اعلان وکړ چې د بهرنیو ځواکونو په ځانډ وتل د دوهې لموافقه سرغړونه ده او دا کار دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لار خلاصوي. د طالبانو له دې اعلان څو ساعت وروسته امریکایي ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر یو توغندیز برید شاند کړ. د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر بیا ګواښ وکړ چې په ائتلافي ځواکونو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړو باندې هر ډول برید به په کلکه ځواب شي. افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو لپاره هیله مندي خو د طالبانو جنگي دریز آن دومره اندېښمن کړي چې د کورنۍ جګړې احتمال هم نه ردوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلي عبدالله له امریکا غاک سره په خبرو کې دا پوښتنه چې که خبرې ناکامه شي کورنۍ جګړه پیښیږي که څنګه داسې ځواب کړه.
مونږ دا سیناریو چې شرایط به خلکو ته ډیر سخت شي نشو ردولی او جنگ به دوام وکړي. خو زما خبره دا ده چې اوس وخت طالبانو نه دی ویلي چې دوی خبرې نه کوي. نو راځي هیله و نه بایلو کنه نو بیا به تر ټولو ناوړه سیناریو وي. نو د اوس لپاره باید ټول تمرکز په دې وي چې څنګه دا مسله کارنده کړو.
خغلی عبدالله یو وار بیا طالبان وهڅول چې خبرو ته ورسره کینی او لانجه د خبرو لاره هوار کړي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د بهرنیو ځواکونو لوټلو مخکې دوی د افغانستان اړوند غونډو کې ګډون نه کوي. لدی سره په یو وخت چې امریکا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د رسمي وټلو نیټه اعلان کړه، په ځینو خاریسي مکلوې بریدونه هم وشول. د لوګر د جمعې ماخام خنړی موټر بم برید د دغو لوی بریدونو یو بیلګه ده چې لزګونه ملکان په کیمړاو ټپیان شول.
په مردل کې څه هم د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله د سولې خبرو ته هیله من ښکاري، خو بیا هم وایي چې د طالبانو دریځ په دې برخه کې مبهم دی. په کندز کې ګڼ شمېر معلول ښځې او نجونې په جګړه کې له ښکېل خوا غواړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلې حادثې لا ګړندۍ کړي. نور په دې راپور کې
حنیفه محمدي له هغو افغانانو ده چې جګړې د بدن غړی ورڅخه اخیستی او اوس د معلولیت ژوند تیروي. حنیفه څلورش کلنه ده. دا د کندز ولایت په جګړو کې په یوه سترګه ړنده شوې. دا وایي د جګړې زور یې لیدلی او هیڅکله نه غواړي نور افغانان هم د دې له برخلیک سره مخامخ شي.
از جنگ زیات خسته شدیم، موږ صلح میخواهیم. نشسته کې صلح
موږ له جنگ څخه ستړي سوي یو. سوله او امنیت غواړو. موږ په ترکیه کې د سولې ناستې څخه ملاتړ کوو. له ناراضي ورونو غواړو چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې لاره غوره کړي.
حنیفه یوازینی معلوله ښځه نه ده چې په افغانستان کې د جګړو له ښکېلو خوا غواړي چې له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. دیرش کلنه رویا مهربان هم د ماین په چاودنه کې په یوه پښه ګوډه شوې او اوس غواړي چې نور خلک د جګړو قرباني نشي. د ازادۍ راډیو ته وویل
ټول معلولین او مایوبین له جګړې څخه ستړي سوي دي. زه خپله مایوبه یم او له جنگ څخه کرکه لرم. موږ هیله لرو چې په افغانستان کې یو سرتاسري سوله رامنځته سي تر څو د امن په فضا کې ژوند وکړو.
د څلوېښت کلنې همیرا چې یو لاس د کندز ښار په دویم ځل سقوط کې د توغندي په چاودنه کې فلج سوی، هغه هم ورته خبره کوي.
ما جنگ زیاد خسته شدیم تا به کی باشه. ما آرامی را میخواهیم، سوله میخواهیم.
تر کله به موږ د جنگ په اور کې سوځو؟ موږ سوله او امنیت غواړو. زما میړه په دې جګړه کې شهید سو. موږ د دې جنگ له لاسه ام د شپې لخوا آرام خوب نه لرو. له سختو ستونزو سره مخامخ یو.
دوی وایي افغان دولت باید د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه ښځو د جګړو پر مهال ډیر زیانونه لیدلي دي. مدني فعال شمیل احمدی په دې اړه وویل
نگرانی های زنان افغانستانی هسته که بیشترین آسیب زنان افغانستان
په جګړه کې ډیره قرباني شو زور کړي د ځکه د خپل کورنۍ غړي او میړونه یې لاس اور کړي دي. په دې دوله سيزو کې شذو شلاستراوړنی درلودي. موږ بیره لرو چې د سولې د خبرو پر روان بهیر کې زموږ لاستراوړنی له پامه ونه غورځول سي.
دوی ټینګار کوي چې له طالبانو سره له هوکړې وروسته شذې زده کړو او روغتیایي خدماتونو ته د لاسرسي پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعال ونډه ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نا نن د می میاشتې درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا وخت د افغانستان د پام وړ برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د حکومت تر ورک لاندې سیمو کې د بیان د ازادي په برخه کې د تیرو شلو کلونو په موده کې پر بریاو او په دې برخه کې پر پروتو ستونزو بحثونه سوي دي، خو په هغو سیمو کې د بیان د ازادي په اړه چې یا د طالبانو بشپړ کنټرول کې دي او یا پکې دا ډله پراخ اغېز لري معلومات کم دي. ازادي راډیو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې له میشتو افغانانو سره دغلته د بیان او رسنیو د ازادۍ پر څرنګوالي خبرې کړې.
دوه کاله مخکې د غزنی د یوې کلتوري او مدني ټولنې یو فعال غړی طالبانو څو ورځې په دې خاطر بند کې وساته چې د خپلې ټولنې له خوا د ځینو لوی چاودنو او پیښو په اړه ټولنیزو رسنیو کې د غمرازۍ پیغامونه خپاره کړي وو او ځینې هغه چاودنې د نه منلو وړ بللې وې چې ولسي مرګ ژوبله یې اړولې وه او مسؤلیت یې طالبانو منلی و. د مدني فعال چې اوس هم غزنی کې اوسیږي او د ځایي طالب وسلوالو له ویرې نه غواړي نوم او غږې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د فیسبوک د دې پوسټونو په جرم څو ورځې په بند کې وساته او پرله پسې شکنجه کړل چې د شکنجې نښې لا هم پر بدن پاتې دي. د اورزګان د شهید احساس ولسوالۍ کې د ټولنیزو رسنیو د یو بل درویشت کلن فعال لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د ولسوالۍ کې هغه مهال ژوند ستونزمن شو چې پر فیسبوک کې ځینې داسې پوسټونه خپاره کړل چې پکې له خلکو سره د طالبانو پر چلند نیوکه شوې وې. دا کس چې په امنیتي سببونو نه غواړي نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
طالبانو د غرا کړل اختارونه چې دا مکه ټینګه کړل مې یو خلمه چې دا پوسټونه باندې کې ما ورته ول چې د خلکو په خاطر باندې تاسو خلک زیروي یا راځي زیری جنیا خي زیری کوي یا نور مالی دغه جنیا خي په دغه خاطر مې وکړ.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خپلواک رسنۍ نشته، دوی خپل انلاین او چاپي خبرونه لري او همدارنګه په ځینو سیمو کې د طالبانو د شریعت غږ رادیو خبرونه کوي. د آزاد رسنیو ژورنالیستان هم تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته آزاد تګ راتګ نشي کولای او په ډیرو کم مواردو کې یو شمیر ژورنالیستان د طالب ویندویانو او ځایي قمندانانو سره تر تفاهم وروسته د دې ډلې د جنګیالیو تر کلک څار لاندې د دوی په کنټرول کې سیمو ته ورغلي دي. طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال خلکو ته د انټرنیټ د کارولو یا د عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو اجازه نه ورکوله، خو اوس د دوی د تبلیغاتو د زګاتر ډیره پر همدې وسایلو تکیه ده. د خپلو تبلیغاتو او بیانونو د رسولو لپاره د طالبانو ویندویان په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي، په څو ژبو خپرېدونکې ویبپاڼې لري او د لوړ کیفیت ویډیوګانې جوړوي او خپروي. خو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د عامو خلکو لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول که بشپړ بند کړي نه دي، محدود کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته ویلي د دوی په سیمه کې ځایي طالبانو ته په ځانګړي توګه داسې څه د زغم وړ نه دي چې پکې طالبانو ته د نیوکې ګوته نیول شوې وي. وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې تر خپل واک لاندې سیمو کې خپلواکو رسنیو د خبریالانو او ټولنیزو رسنیو د فعالانو کار محدود کړي، بلکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دا ډله تورنوي چې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښي. افغان چارواکو د یو شمیر ژورنالیستانو د وژنې په اړه هم پر دې وسلوالې ډلې اچولې ده، خو د طالبانو ویندویانو وخت په وخت دا رد کړي چې ګوندې د دوی وسلوالې پر ژورنالیستانو او د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو یا د هغوی په تهدید کې لاس ولري. طالبان په څرګنده دا هم نه مني چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د بیان ازادۍ محدوده کړي وي او یادې له خلکو د ټولنیزو رسنیو د کارولو حق اخیستی وي، خو دې ډلې وخت په وخت داسې نښې نښانې ښودلي چې د بیان هسې ازادي ورته د منلو نه ده چې دا مهال د افغانستان اساسي قانون د افغانانو لپاره تضمین کړي. څه موده مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد په یوه مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
داسې وخت داسې موږ جوړې ته نږدې کېږو د نظام راتګ به وي، موږ ته هم دا مهمه ده چې بیان باید آزاد وي. البته چوکاټ به ورته جوړېږي چې اصلاحات کم اصلاحات ممکن کې راشي چې د تهمت له حده او یا د یو چا د حق حرمت له حد نه ووځي، نو د بیان ازادي یوه ټولنې ته ډېره مهمه ده. موږ ته مهمه ده، موږ هېڅکله هم داسې نه کوو چې باید دوی مختنق شي او غاړې بندې شي او یا په دې معنی چې دوی غږ راونه وځي.
خو هغوی چې د دې ډلې تر واک لاندې اوسي بیا جلا لیدلوری بیانوي. د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د طالبانو ځایي قمندانان اوس هم د رسنیو او بیان د ازادۍ په اړه هماغه پخوانی چلند مخکې وړي.
د ازازی اریوب ولسوالۍ چې یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې د یو ځای ټولنیز فعال او قومي مشر ازادي راډیو ته وویل یو محل د طالبانو ځایي قومندانانو وروغوښت او په ټولنیزو رسنیو کې د ځینې خبره شوي عکسونه او لیکنې وروښودې. هغه وایي د دې شیانو په ښودلو ځایي طالبانو د حکومت په پلوۍ او د دوی پر ضد په تبلیغاتو تورن او د څه وخت لپاره بندې کړ. دا قومي فعال وروسته د ځایي مشرانو په منځګړیتوب خوشی شو. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نسیم چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې اوسیږي وایي دوی دلته د طالبانو له ویرې په خپل موبایل ټلیفون کې یوه سندره یا یو ثبت شوی شعر نش ساتلی، ځکه په وینا یې هر ګړی د دې خطر شته چې طالبان به په ټلیفون کې فایلونه وپلټي. محمد نسیم په وینا ښایي د ټولنیزو رسنیو او د بیان د ازادۍ په اړه د طالب مشرانو چلند بدل شوی، خو د دوی په سیمه کې ځایي طالبان په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو پر فعالیت کلک څار کوي.
ولې دوی هغه د خپل د کلي او د سیمې انځورونه پکې اچوي او خپل انځورونه پکې اچوي او کتو وړي یو لیکنه نشوه کې یو مقاله نشوه کې په چا باندې نیوکه وکړي یو سیاسي نظر څرګند کړي دا اصلا امکان نه لري. بیا مجبور شي د کلي نه کډه وکړي راشي ښار ته او د ښار مده غشان په فیسبوک کې پوسټ کړي. دوی ته د فیسبوک هم د یو ستر ګناه
دا غشای مرتخ کاری. د وحدت الله په نوم د کونړ دی وی داسې سیمه اوسیدونکو چې وسلوال طالبان پکې واکمن دي. ازادي رادیو ته وویل
کونړ ولایت په هغه ساحو کې چې طالبان حاکم او واکمن دي موږ ټولنیز رسنۍ ته لاسرسی نه لرو او نش کولای چې په راډز له ټولنیز رسنۍ کې فعالیت وکړو. کچیر زمونږ دا کار کوونو دی دغه ډلې د مسول کسان له خوا مونږه فوار وار سره تهدیدي او تعقیبي وو.
وحدت الله وی وخت په وخت له داسې مواردو سره مخ کیږي چې طالبانو د خلکو موبایل ټلیفونونه ګوري. د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سمې الله ازادي راډیو ته وویل خپل ولسوالۍ کې یو مدني ټولنه جوړه کړې وه او د خپل فعالیتونو په اړه به په ټولنیزو رسنیو کې عکسونه او لیکنې خپرول. هغه زیاتوي بلاخره ځایي طالب مشرانو وروغوښت او خبرداری ورکړ چې که دا ډول فعالیتونو ته دوام ورکړي نو له بدو عواقبو سره به مخ شي. اوس چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سولې هڅې روانې دي ګڼ افغانان نه پوهیږي چې د سولې د یو احتمالي هوکړې وروسته به دوی آزادو رسنیو ته لاسرسی ولري او کنه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم دا چې نړیوالو رسپانو او خبرونو د افغانستان په باب کومي مقالې او تبصری خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر اډا ورستی راکټي برید ته پام اړولې. رسپانه وایي د شنبه د ورځې دا برید د دې سبب شو چې امریکایي ځواکونه هم لاس پکار شي. دا راکټي برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د رسمي بهیر د پایل سره هم مهاله و. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې لمخې به ټول امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه وتلي وای. په دې هوکړه کې طالبانو هم دا تضمین کړی چې د افغانستان له خاورې به امریکا او متحدانو ته د هیڅ ترهګر برید خطر نه پیښیږي. واشنگتن ټایمز وایي د شنبه په ورځ کندهار کې له دې راکټي برید څرګندېږي چې خیر راتلونکو میاشتو کې نور ورته بریدونه هم وشي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو که چیرې امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه ونه وځي د دوهې له تړون د سرغړاوي مسولیت به د امریکا پر غاړه وي. په لیکنه کې وړاندې لولو د امریکا د دفاع وزارت په څرګند نه دی ویلي چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د توغندیو برید کې طالبان لاس لري، خو ورځپاڼې ویلي طالبانو په وار وار خبرداري ورکړې چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته به امریکایي اډې او پرسونل په نښه کړي. باستن هرالد ورځپاڼه هم د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې. لیکوال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس بایدن پالیسی ننګولې ده. دا لیکنه په یو برخه کې د جو بایدن هغه څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي د القاعده ګواښ له منځه تللی او افغانستان به هیڅکله بیا د القاعده شبکې په ځاله بدل نشي. خو لیکوال وایي له دې څرګندونو سره موافق نه دی. دا لیکنه لیکوال د امریکا د استخباراتي ادارو د ریپورتونو په استناد زیاتوي افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به هم د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه او هم په دې هیواد کې د امریکا لخوا د ځواب ویلو وړتیا کمزوري شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تازه اعلان کړی چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه ووځي. امریکایي ډیپلوماټان هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. ټاکلې و چې د اپریل په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې په استانبول کې و غونډه جوړ شي، خو وروسته ویل شول چې خای دا غونډه له کوچنی اختر وروسته وشي. د افغانستان د سولې د هڅو سربیره په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې د جګړو ډګرونه تر پوښا ډیر تود شوي دي.
افغانستان له ټولو ناخوالو سره سره په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. یو اداره چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې په اړه څېړنې کوي وایي چې افغانستان په دې برخه کې پر ځان بسیاي نه تنځدې سوی دی. په دې اړه راپور په ګټه ورو
د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنوي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید لدارکه تقریبا په ځان بسیا شوې ده. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی آزادی رادیو ته وویل اوس په افغانستان کې د چرګانو شاوخوا 10000 لوی او واړه فارمونه شته، او کله چرګانو د غوښې د وارداتو مخاوني ولشي شای افغانستان ژر لدې درکه سل په سلو کې په ځان بسیا شي.
دغه فارمونه چې غټو واړو فارمونه پکې شته او بند او آزاد فارمونه پکې دي، کچیرته دغه فارمونه ټول په یو وخت باندې ډک شي نو موږ دغه خبره چې خود کفایت د چرګانو د غوښې په البته په غوښه کې موږ خود کفایتیږو، ځکه تقریبا اوسم د خبره نږدې ده د چې موږ د چرګانو په غوښه کې خود کفایت.
ورلد پولټری ویبپاڼه چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې د تولید په اړه راپورونه خبروي په یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس د کال 2,16,000 ټنه د چرګ غوښه تولیدوي، او له دې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته خورا لړ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ارقام ښیي چې د چرګانو تر ټولو ډیر فارمونه په کابل کې دي، او په دې ولایت کې په یو کال کې د چرګانو 1,10,000 غوښه تولید شوې ده. ډاکټر ترکی وای له برازیل هم افغانستان ته د چرګانو غوښه وارديږي چې د افغانستان د چرګانو د غوښې پر تولید منفي اغیز کوي.
دوی کداغدا صحیح محصولو کی د افغانستان دولت په خاصه توګه ګمرکات نو بیا یې څوک نشي راوړل، خو متاسفانه چې دلته فساد کیږي او د فساد لمخې دغه وخه په ډیر یو بسته پک چرګان راځي، سرونه خپیتی غوسی کړي، پوستکی تی لري کړي، او تیار پک چرګي راضی یا پورون باندې یا په وزر باندې محصول کیږي. البته په وزر باندې ډیر محصول کیږي چې هغه یو کانټینر چې دی دوی په 2,00,000 روپۍ باندې ډایرکټ کابل ته راځي.
د هم موبایل چې د کورونا او بالخ پرې دورسته حکومت د ژوندیو چرګانو وارداتو ته اجازه ورکړه، او د معلوماتو پر اساس هر ورځ ننګرهار او کابل ته د ورځې 10,000 ژوندۍ چرګان راوړل کیږي چې د کار هم په داخل کې د چرګانو د فارمونو پر کاروبار اغیز کړی دی.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
او سمې بهرنی مسأله مسکو وای د اوکرين په خطیز کې پلسګونو زره کسانو ته تابعیت ورکړی دی. د روسیې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی دی. کیف د مسکو دا کار د اوکرين د ملي حاکمیت نقص بللی او غندلې دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات په دې راپور کې
د روسیې د کورونې چارو وزیر وایي په تیرو دوو کلونو کې له 520,000 زیاتو کسانو ته د اوکرين په ختیځ کې د روسیې تابعیت ورکړه. دا کسان د اوکرين په هغو سیمو کې اوسي چې د روسیې لملاتړ برخمن جلا غوښتونکي پکې د دولت پر ضد جنګیږي. د روسیې تاس خبری آژانس د کورونې چارو وزارت په حواله په دې اړه راپور ورکړه. روسي چارواکو ویلي د 30% غوښتنلیکونه هم ذکر شوی چې محدودیتونه پرې لګیدلې یا روسیې ته نشي ننوتلی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 2019 کال په اپریل کې د یادو سیمو خلکو ته د تابعیت د پروسې د اسانتیا په هدف یو فرمان هم ورکړی و. پارلمان مرستیال ویکتور وولدوتسکی ویلي ښایي د کال تر پایه 1,000,000 اوکراینیانو ته نوي پاسپورتونه ورکړل شي. د سیمې د لا زیاتې ناکرارۍ د هڅې په توګه د روسیې لخوا اوکراینیانو ته د تابعیت ورکولو موضوع توند غبرګونونه پارولي. اوکراینی چارواکو د دغه هیواد خلکو ته د روسیې لخوا د تابعیت ورکړه یو پوځي هڅه او د اوکراین د ملي حاکمیت ښکاره سرغړونه بولي. په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه وګرځوله. هغه اقدام چې نړیوال ټولنې وغانده او د روسیې د خاورې په توګه د کریمیا ټاپو وزمه رسمي پیژندنې ډډه وکړه. له هغه وخت رئیس د اوکراین ختیځ سیمه په تیر بیا دونیتسک او لوهانسک ناکراره دي. روس په لابلتون پالی د موسکو په پوځي ملاتړ او تجهیزاتو د اوکراینی عسکرو په وړاندې جنگيږي. په دغو جګړو کې چې و کال پر تیر شول ل 1400 زرو زیات کسان موجل شوې دي. په دې وروستیو څو اونیو کې هم روسیې د اوکراین له پولې سره پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل او لسګونه زره عسکري پکې ځای پر ځای کړل. د روسیې د پوځ د لوی درستیز مرستیال دیمتری کوزاک تیر میاشت آن د هم ویلي و چې امکان لري روسیا که مجبور شي په اوکراین کې د خپلو اتباعو دفاع به هم وکړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف هم دا خبره تکرار کړې ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبرلانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغې اعلامیه کې راغلی چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپره کړې ده. د هرات والی وایي په شینډن ولسوالۍ کې 9 وسله وال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د می میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپلې دروازې تړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپای پاسداران انقلاب د قدس واک د وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو توندې نیوکه وکړي. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او ګوندی ملګرو یې په سیمه ایزو ټاکنو کې یو څرای ګټلی خو په نهایت کې ماتې خوړلې ده. په کندز ولایت کې د امنیتي ګواښونو له کبله پر رسنیو کې د شیزنه کارکونکو شمیر په کمیدو دی.
په کندز ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ګواښونو او ننګونو له کبله د شیزنه خبریالانو حضور کم شوی دی. په کندز کې د اورانوس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون مسؤل هدایت الله زیارمل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
څنګه چې تاسو ته جوته ده په تیرو دوه کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله د خزینه خبریالانو حضور پر محلي رسنیو کې کم رنګ شوی ده. مخکې موږ تر اتو نفرو کارکوونکي درلودل، متاسفانه اوس له صفر سره مخ شوي یو چې نه په محلي رسنیو کې خزینه کارکوونکي کار نشي کولای.
هغه شزه چې لا هم په سیمه ایزو رسنیو کې کار کوي خبرداري ورکوي که وضعیت هم دا ډول ادامه پیدا کړي ښایي پاتې شزه هم له رسنیو سره مخه ښه وکړي. په دغه ولایت کې د یوې سیمه ایزې راډیو کارکوونکې عفت همت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
نگرانی بانوان در راستا خیلی زیاد است. خب در اول می دیدیم خیلی حضور پر رنگ در رسانه.
چو کل وراندین جونو پا خورا لیوالتی اصرا پا رسانهیو که کار کوا پا کندوز که امنیتی وضعیت خراب سویده او انجونی پا دست یو شرایطو که پا رسانهیو که کار کولو تا زرن نشکوی.
پا نمونی ولیت که دیوی بلی سیمیزی راژیو خبریالا هورا محمدی هموایی چې د امنیتي ګواښونو له کبله ځینې همکارانو دندې پرېښي او یو شمېر نورې د خوندیتوب احساس نه کوي.
امنیت کندز به همګي معلوم دار است که بچی حالت است و این می خودش یک چالش بسیار بزرگ می باشه.
د کندز امنیت ټولو ته معلوم دی او له همدې کبله انجونې نسی کولای پر رسنیو او یا په نورو دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار وکړي. په داسې وضعیت کې تابان هیڅ کله مور او پلار خپل لونو ته اجازه نه ورکوي چې له کوره بهر کار وکړي.
د کندز د ولایتي شورا منشي فوزي یفتلی هم وایي چې د تیرو لسو کلونو په پرتله نه یوازې په رسنیو کې بلکې په یو شمېر نورو ادارو کې هم د ښځو حضور کم شوی دی.
ما در کندز فعلا امنیت مسئولیت نداریم، خصوصا بانوها خیلی نگرانی خود دارن، چالش های خود دارن.
موگوز پا کندز که امنیت و خوندیتوب نلرو و دا فعال خزو اندیخنی دیر شویدی زیاد شمیر خزو خپل دندی پریخیدی. زا دا تایدوام پا هقا کچه چه لس کالا و شپک کالا مخ که خزو پا خورالی والتیا سر پرسنیو که کار کوا اوز هقا حضور دیر کمرنگ شویده.
په کندز کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل شهباز صابری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله په سیمه ایزو رسنیو کې د نجونو حضور د پام وړ کم شوی دی.
در ولایت کندز در زون شمال شرق متاسفانه فضای کاری برای بانوان
له بدمرغه په کندز او شمال ختیځ زون کې د ښځو لپاره د کار فضا خورا محدوده سوې ده. امنیتي ګواښونه په کاري چاپیریال کې نه خوندیتوب، ټولنیزې ستونزې او لنجونو د کورنیو نه ملاتړ هغه لاملونه دي چې لکبله پر رسنوي کې د شوز حضور کم سوي دی.
خو د کندوز سیمه چارواکي وای چې د دې ولایت امنیتي ارګانونه د رسنوي او د خبريالانو د خوندیتوب په خاطر له هیڅ ډول هڅو ډډه نه کوي. په کندوز کې اوس مهال دولس سیمه ییزې خصوصي راډیوګانې، درې خصوصي تلویزیونونه او لس چاپي رسنۍ فعالیت کوي چې په لسګونو کسانو ته پکې د کار کولو بوختیا برابره شوې ده.
د خبرونې وروسته راپور دا دی چې د پکتیا اوسیدونکي د جګړې له شکیل خواو څخه غواړي چې د سولې خبرې دې په چاپه نه دروي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځوانانو د نوي نسل او د سولې جرګې غړو د یوې خبرې نست پترس کې په هیواد کې د وروستیو بریدونو غندنې ته په اشاره وویل چې د جنگ او تاوتریخوالي زیاتول د حل لاره نه ده. د ناست یو ګډونوال سید جمال الدین اسفخیل وویل چې له هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سره د خبرو له میز څخه د پلاو تېښته هیواد بحران ته بیایي او ښایي کورنۍ جګړې پیل شي.
کچېری دغه جګړه همداسې دوام وکړي او نړیواله ټولنه له افغانستان بهر شي، سل په سله د دې احتمال شته چې کورنۍ جګړه به پیښېږي. د خبرو له میز څخه تېښته چې دا د حل لار نه ده. دغه دوه ډلې د مقاومت خبرې کوي. زه فکر کوم دواړه ډلې به جنګ بایلي، افغانستان به په بدمرغیو ککړ کېږي.
حضرت نبی شیرزای د ناست یو بل ګډونوال مدني فعال دی. نوموړی وایي د اصول د مذاکراتو دواړه پلاوی دی د خلکو غوښتنې بدرګه کړي. دی وایي اوربند او د روان بحران د سیاسي لارې حل کول د دوی غوښتنې دي.
نو که چېرته د کیلو خواوو غوښتنه هم د ولس هیله وي، نو دغه جنګ چې روان دی نور د پای ته ورسوي. مونږ دغه ناست کسان په دواړو غاړو په طرفینو غږ کوو چې دی ولس هیله، دی ولس غوښتنه جنګ نه بلکې سوله ده.
په پکتیا کې د غزوانانو په داسې مهال د تاوتریخوالي د ختمولو او د خبرو له لارې د ستونزو د حل غوښتنه کوي چې په هیواد کې لا هم جنگ او روان تاوتریخوالی هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند اخلي. وروسته یې پیښه د جمعې په ورځ ماښام مهال په لوګر کې رامنځته شوه چې شپږ ویشت تنه یې ووژل او یو سل لس تنه نور یې ټپیان کړل.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضر کې وګړې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غور ولایت د پساون له ولسوالۍ نه د ګل احمد په نامه یو کس د سیمې د ډیری اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د تابعیت تذکیرې نه لري. د وایسو وارې ولایت او د تذکیرو د توزیع دفتر ته مراجعه کړې خو چا یې عرض نه دی اورېدلی. دغه ستونزه مو د غور د والي له ویاند ښاغلي زلمي کریمي سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مشکل مې دغه دی چې موږ د خانبیګۍ کلی چې دغه په پسابان په ولسوالۍ کې مربوط لري چې موږ د شپږ سوه اووه سوه کور یو چې دغه پسابان ولسوالۍ د خانبیګۍ کلی چې دی دغه موږ ولسوالۍ ته چې ځو دغه تذکره نه راکړي. دغه سخت مشکل لرو. دغه وسو اتسو کورې دغه چیزالته ولار سو ولسوالۍ ته دغه پولیس مزوري او دغه پولیس مو ډیر زوري او د طالب په نامه مزوري.
نو تاسو کوم رقم تذکره غواړي؟ الکترونیکی تذکره غواړي که کاغذي تذکره غواړي؟
یا موږ د کاغذي تذکره غواړي چې یو ولایت بل ولایت ته ځو او هلته موږ دغه آزاد دو دغه سړی تذکره نه لري سخت مشکلات سره ګیروګان دي او دغه کاغذي تذکره هلته زموږ کندي استاذ موږ کتابونه هلته په ولسوالۍ کې پروت دی چې ما زموږ ولسوالۍ ته ورته موږ ته تذکره راکړي خو هلته پولیس مو زوري.
ستا عمر به څومره یې چې تذکره تر اوسه نه لري؟
دوه ویشت کاله دی زموږ عمر. دوه ویشت کاله دی.
نو په دې دوه ویشت کالو کې تا تذکره نه ده اخیستې؟
یا دا دوه ویشت کاله خو ماجر و په هلمند کې و. اوس دا دوه کاله کېږي چې موږ خپل ولسوالۍ ته تللي وو او دغه ولسوالۍ چې ده دا پاسابان ولسوالۍ د خانبیګۍ کلی چې دي دغه خانبیګۍ کلي ته دغه تذکره نه ورکېده. شپږ سوه اووه سوه کوره زه دوه درې ګاشته ولسوالۍ ته ولاړم. بیا واسطې مې دا نور خلک ور واستول هم تذکره نه راکول. خپل عکسونه مې ور واستول ولسوالۍ ته.
نو ولې څه وایي؟
وایي تاسې مخالفین یا طالبان تاسې کلی چې دي او دغه تاسې ډوډۍ ورکوو چای ورکوو موږ تاسې ته تذکره نه درکوو.
نو ستاسې په ولسوالۍ کې خو به ښوونځی مکتب به وي، دغه زده کوونکي څنګه بې تذکرې درس لولي؟
نس دغه زموږ ولسوالۍ دوه درې ساعته د پسابان ولسوالۍ څخه لیرې دي، دغه پسابان ولسوالۍ د مرکز هم لیرې ده او دلته نه هېڅ مکتب شته نه هېڅ چای لامه شته نه شپخانه شته دغه زموږ په کلي کې، او دا د سړي ته تذکره نه ورکوي، هلته به مکتب و تذکره چیرې؟
په دغه کلي کې به څو کور یي؟
شپږ سوه اووه سوه کوره دي.
دغه ټول تذکرې نه لري؟
و نه ورکوي، یو دانه مانت کې واسطه لري هلته په حکومت کې هغه ته ورکوي چې واسطه نه لري، بس د تالیه په نامه یې ضروري.
نو موږ دا خبره امنیه قومندانۍ سره شریکه کړو، د پساون ولسوالۍ امنیه قومندانۍ سره شریکه کړو.
والي صاحب ته دا خبره ورسېږي؟ والي صاحب ته.
ها والي صاحب ته به مې ورسو. تاسې تذکرې غواړئ؟ بس او او اورم، صرف تذکرې غواړئ؟
اوریا
او اور اورم اورم اورم.
ټلیفون هم زه وام والي صاحب ته، دا زما غږ ورسېږي والي صاحب ته.
والی صاحب ته به مې ورسو. ښه، بېغمه اوسه.
خیر وسي، خیر وسي. دغه موږ سخت مشکل سره مخامخ یو.
تاسې چې د یو ځای نه بل ځای ته ځئ، یا مرکز ته ځئ، یا تجارتي کاری، یا فرهنګي کاری، د مکتب کاری، یو بله معاملې، چې هلته ورځئ، دغه مشکل څنګه حل کوئ چې تذکره نه لرئ؟
تذکره په ولسوالۍ یا په بازار کې چې موږ ورسو شپه خو هلته نه څه کولی، بس حکومت راشي بالا موږ ویي ټکوي مو روپۍ راسه اخلي چې تذکره نه لرو.
په دغه ځای کې هم نه پرېږدي؟ نو
و و بس روپۍ راسه اخلي، هلته راسي حکومت راسي وایي چې تذکره نه لري، یا دوه زره افغانۍ راکړه، یا درې زره افغانۍ راکړه، بار شپه تېره کړه.
ستاسې د ټول کلي خلک تذکره نه لري؟
و دا ځوانان چې پورته سوی دغه یو لاس دغه چې ما پوښتنه کړې ډلې مې خبرې مې ورسره کړې، دا یو لاس تذکره نه لري.
د دې ځوانان نه چې نور دي لږ زره عمر زیات دی، هغو تذکرې لري؟
و دا مشران د څلوېښت کالو چې پورته شپنځر وي هغه تذکره لري.
نو که تاسې تذکرې غواړئ، نو داسې شاهدان پیدا کیږي چې شاهدي ورکړي چې دا د دې پساون ولسوالۍ اوسېدونکي دي او افغانان دي؟
و زه خپل تاسو بیا ما ته زنګ وای، زه خپل بیا خپل انډوالان حالته ما سره موجود دي، ستا سره خبرې کی،
ستا مشکل به ورسو.
خیر وسی، سلام
علیکم. دغه ستونزه مو د غور د والي له ویاند خاغلی زلمی کریمی سره شریک کړه. جناب کریمی، د غور ولایت د پساون ولسوالۍ د خانبیګي د کلی یو اوسیدونکی ګل احمد وایي چې په دغه کلی کې په سلګونو کورونه اوسیږي، خو یو یې هم تذکره نه لري. د وایسو وارې ولایت او د تذکرو د توزیع دفتر ته مراجعه کړې، خو چا یې عرض نه دی اورېدلی. په دې حصه کې مو ستاسې نظر غوښت.
د کاغذي تذکره په توزیع کې هیڅ مشکلی نشته، د هر وخت کولی شي چې مربوطه دفتر ته مراجعه وکړي او تذکره یې واخلي.
خاغلی زلمی کریمی دا هم وایي د تابعیت د تذکرې اخیستل د هر افغان قانوني حق دی. دی دا هم وایي په غور ولایت کې هیڅ داسې نه دي پیښ شوي چې مربوطه اداره دی د افغانانو د تذکرو د اخیستلو مخه ونیسي. درنو اورېدونکو، وام اورېدل چې د غور ولایت د پساون له ولسوالۍ نه ګل احمد د خپلو ګڼو کلیوالو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې کلي خلکو ته تذکرې نه ورکول کیږي، او د غور د والي ویان زلمی کریمی وویل چې د کاغذي تذکرو په توزیع کې هیڅ مشکل نشته، خو الکترونیکي تذکرې لږ وخت غواړي. دې دا هم وویل چې دغه کس د ده ته مراجعه وکړي چې د دوی د کاغذي تذکرو د نه لرلو ستونزه په اساسي توګه حل کړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 اوه سوه نهه ویشت اته سوه نهه ویشت 00 اوه.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو او د ورکو شوو عزیزانو قدرمنو مینوالو، د سلامونو او شو چارو په وړاندې کولو سره خوشحاله یم چې ستاسو د اونۍ د دغه پروګرام وخت را رسېدلی او زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو مخکې لدی چې د دغه پروګرام په خبرولو پیل وکړو، یو یادونه کوم چې زموږ ځینې دوستان د خپل ټلیفون شمیره په خپل پیغام کې نه یادوي او صرف په دې کفایت کوي چې وایي په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووهي بې له دې چې خپله شمیره په خپله ووایي. نو ګرانو دوستانو، ستاسو د ټلیفون شمیره نور اوریدونکي نه ویني، او لکه څرنګه چې موږ تل دا تایید کوو، لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې د یاده مه باسي. نو په دې هیله چې همدا اوس د خپلو راډیوګانو څنګ ته ناست یاست او قلم و کاغذ مو په لاس کې وي، لومړی به د هغو اوریدونکو پیغامونو سره واورو چې ستاسو د پیدا شویو دوستانو په هکله معلومات لري.
السلام علیکم، زما نوم زلتکار ځواک دی، د هلمند ولایت له واشیر ولسوالۍ څخه. دلته یو ماشوم هلک چې تقریبا 12 کلونه عمر لري، د ګریشک ولسوالۍ د پاشک په سیمه کې پیدا شوی دی. دغه ماشوم هلک چې عصبي تکلیف لري، خپل نوم امیرماد شي او د پلار نوم غوسجن شي، د ورور نوم ګل احمد، د بل ورور نوم حضرت محمد او د بل ورور نوم خدایداد شي. دی وایي چې زه د غور ولایت د سیابان د لوړ کوتکان د سیمې اوسېدونکی یم چې دلته پیدا شوی دی او دلته راغلی دی. نو که چیرې وي چې د ده په اړه باندې هر مسلمان ورور معلومات غواړي، او یا د ده شناختګان، یا د ده دوستان، یا د ده قریبان زموږ غږ اوري، نو زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره به 02 2 8 6 3 2. د ټلیفون شماره د لیویا 0 2 2 8 6 3 0 2. خدای په امان.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت افسر محمد دا پیغام پیژنم. دوشنبه په ورځ د کندهار څخه یو ورک عزیز پیدا کول، یو خبره کړي ازادي رادیو سره. نو په دا غار دي مشت معلومات راکړي د هلمند سوو، د هلمند څخه دا ماشوم ورغلی دی، د سره دین د پیغام د ازادي رادیو په اشب کې پریښی وو. دا ویلی و چې ما سره یو ماشوم د هلمند ولایت را سره دی. نو دغه هلمند ولایت یو میاشت وخت کېږي چې د یو میاشت کېږي چې دغه یو ماشوم د هلمند د سره سره دی. دغه ورور موږ په خپله پر دغه شمېره زنګ ووهي، دغه شمېره باندې زما د ټلیفون شمېره به پلای اعلان کړم: 0 8 0 3 3 4 6 5 او 4 6. مې وویل بیا 0 2. پر دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیو چې دغه عزیز چې پیدا کړی دی د هلمند ولایت یو ماشوم چې د ده سره سره دی، دغه عزیز موږ سره پر دغه شمېره باندې بیا اړیکه ونیسي. ډېره مننه، تشکر، مهرباني. د هلمند څخه شیر محمد په خبره کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
بریا السلام علیکم، فزای محمد سات افغان د کندهار د ولسوالۍ د جړی ولسوالۍ مختل ته موږ یو شمېره پیدا کړی دی د هلمند د نوم نه چې کولا دی. کچری کورنۍ ما جغوري، کچری قربان ما جغوري، راځ د خپل کوښنې دی بوزي زکه یو نه شافات لا دی مشره سره دی ایز خپل قوت ډیر ډیر دی. نو کچری کډوال ما جغوز ما تر دی اړیکونه خمه خای کچری کډوال خپل کوښنې په تمه دی. نو راځ خپل کوښنې دی بوزي زه به خپل پښین شمیره مو توایم چې پر څلور آیا نه اتیا د جیش وڅاوه تو آیا
ما یو کښنه ماشوم پیدا کړی هلمند سار لسودا سار کې په هلمند کې پیدا کړی دی. جناغا نومې پلار په جناغا ورته وایي، پلار نومې شرالیا کا دی، د اخ نومې یکمت نومې دی، د یکمت ورور سردار نومې دی. ما په هلمند لسودا سار کې پیدا کړی دی، د لس 12 تورې کې چې ما سره سره دی. بس سره رخصینه د بور کالی دی او پکوړي چمپالې بپشا دی او ګاندې ورور دی، لسونی ورور دی. ار سړی و کواله تي چې ما سره پردا وشم یورو باندې یاري کوي نسی ته پروا ته پرتینځه پازنه دریو شپاز دوا بلوارې د شمیرت کړو ته پروا ته پرتینځه شپازنه شپازنه دریو بیا شپاز دوا دا زما شمیره ده. بس ور کواله تي چې ما سره دغه شمیره باندې خبره وکي. والسلام
لیکي تر هغه لایم زه سرداد ننګرهارې در سره یم، ننګرهار ولایت نیمه. دا د غلطه یو کاری شمن کړه کړه تسترګو نه بنام دي چې دا معلومات نو کاری فرید الله دې تر نیمه مان الله دې کړه. هر څه خپل کې نظر ته شماري و دې هره چې دې شماري سره به اړیکه څنګه کړو خپل هغه لاس تراوړي.
شماری ورته وایم 0 2 6 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 شماری ورته بیا تکراروم 111 ورته وایم 0 8 5 5 5 0 0 دیو شماره د 0 8 9 0 3 9 0 4 په دې هله چې پیغام راته نشر کې بس تاسو لګي خو وخت
ګران دوستانو په دې هله چې تاسو د خپلوانو یا دوستانو څخه کوم څوک په همدې جمله کې وی اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو ژغونه بخبارو کړو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
زما یو برادر دی هیبتونی د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ د غره ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې په تنه جګ کړی دی د خپل کمه دی زما سم کار نه کوي دا ډېر وخت دی چې ما دا راکړی شوی دی چې څوک خواړه معلومات کړي زما سره د په دغه شمېرو اړیکه ونیسې که په وسو دی
سلام علیکم محمد سلام ورور دی نوم یې پاکستان دی څلور کاله مخکې نادرکه شوی دی که چاته د پاکستان معلومات وي د مرګ او ژوند نو زموږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي شمېرې ځل وروسته ورته وایم د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سارګي اوسېدونکی دی چې د اجاد الله اکا لمسی دی د خیرګل اکا زوی دی که د ده په اړه چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي 0 8 0 3 او 0 8 9 سلام په احترام
سلامونه اونې کې زه پرهیز پسرلای ما او زما یو ملګری دی د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د نومي محمد اغا دی او د ملاحظت ګل کاکا زوی دی شپږ میاشتې وشوې چې د کور لا درکه شوی دی چې څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهئ 0 8 2 2 6 6 9 9 0 شمېره بیا وایم 0 8 2 2 6 6 9 9 0 وسلام.
السلام علیکم زل روزان ولا تک د جهراوت ولا سوالی تک نه صالح احمد خبر کوم زما یو عزیز دی چې خپل کین نیوز ته دماغ توازن لري له مهربانه له مخه هر وخت یا معلومات لري یا معلومی نمبر د زه خپل نمبر ورکوم ته پرایا چې په نه او تاسو وایا او بیا څه وایا نمبر یې ګل بیا ته پرایا او څنګه د تاسو ور تاسو وایا او د تاسو وایا ورکمن.
السلام علیکم عبدالحنان مومن یمله کندهار ولایت زما یو دوست ورکسوی دی د شبیر رحمت په نوم باندې نو چې څوک په اړه معلومات لري او یا د چا سره موجود یا څوک په خبري نو ما سره دې په همدغه روشن شمیره باندې اړیکه ونیسي زه به ډېر زیات خوشحاله شم 0 9 9 0 9 8 4 8 ایوز لی بیا وایم که چا می نوٹ کړي 0 9 9 0 9 8 4 8 تر بیا د خدای په امان.
د
بلی السلام علیکم جانان د کندهار ولایت نظام د تولی دی زما ورور شي د نظام د فرکسم دی نشتلی نو هر مسلمان ورور ته معلومات چې دا لمبر دی ما سره اړیکه ونیسي سپر وسو شپور سلیش او سلیش سلیش د اسلام میزه د پیدات دی دی دا یې صبر کوي د څنګه کاله څلور کاله کېږي نو هر مسلمان ورور ته په معلم یا لیدلې یا د خپل ځما आवाज اوري ته دغه لمبر کې ناڅه زنګ وي ما پیغام نشر کړی. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زما یو شناخته دی د عزیز په نامه دی د هلمند ولایت شهزاد ولسوالۍ د مرنګ د سیمې دی که هر چا ورور لیدلې په دغه شمیرې دلته زنګ ووي صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس نه شپږ څلور نه صفر هر ګران ور کېدلی په دغه شماره کې زنګ ووي زموږ د عزیز سلام صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ څلور نه صفر د شپانو سکالو دی هر ګران ور کېدلی موږ ته خبر راکړه. شکرانې سر لاسه کې الله مو.
السلام علیکم. زه احمد جان زغل ولایت خناری کنیولې زما یو د کرب دی د واسیر په نامه د اتم سکلو د پنځم میاشت کې سلا درک ده که هر چا خو دا کړی نو غسی مرست دی هغه ته ونیسي خروه سوا پنځه دېرش اته ویش پنځه څلوېښت شمېرې تکرار خروه سوا پنځه دېرش اته ویش پنځه څلوېښت عمر دادر دې جایزه واخلي.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه ګل محمد د هلمند ولایت څخه پیغام پیښدم. موږ او ماما دې د اتلویش کاله کېږي چې د ایران پر لارې نادرکه شوی دی. نوم یې داود دی د پلار نوم یې ملا محمد عمر اخوان دی د ورور نوم یې احمد شاه دی. هر مسلمان ورور کله د په اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې پر دې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر ونه اتنا اتش پاش صفر ات دوا بیا شمیره وایم صفر ون صفر و اتنیوی اتنیوی شت دوا تیا و سلام ف احترام.
سلامونه دا تلیفون فریقه انا اطلاع تنگیوال اوس مهال له وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګي د خپل درې څخه درته دغه پیغام سوتوم. زموږ په سیمه کې دا ننګیالی په نامه چې کوم کس نه درکه شوی دی تر اوسه پورې کومه پته نه ده لګېدلې. نو د هغو دوستانو نه هیله کوم که چا ننګیالی لیدلی وي او یا ورته معلوم وي او یا د چا سره ژوند کوي نو د مهربانۍ د مخې دې زموږ سره په لاندې شمېره اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اتیا نه سوه نوي اته سوه اویاو. دا شمارې تکرار یو ځل بیا صفر اووه اته پنځه نه نه صفر اته صفر یو. مننه کوم د ازادۍ راډیو څخه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نیکې دی. السلامونه. زما یو د اکا زوی دی له محمد امین نومې دی چې په کوکوړه دا مشهوره دی. د دې وخت دی چې نادرکه دی که چا ته یې معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نوي اووه ویشت شپېته نه نوي. شماره ځل بیا ورته وایم صفر اووه سوه نوي اووه ویشت شپېته نه نوي. که هر چا په اړه مسته معلومات راکړئ مستحق د جایزې دی. وسلام.
سلطان محمد په نامه د تازه ګل اکا زوی دی د ماماګي خوری دی. نو دغه تقریبا د پروسه ښکار دی چې کیږي چې ورک دی نه درک دی رسار سړی کې پاړه باندې معلومات لري ورور مشر دی په دغه شماره باندې اړي کې ونی سي چې پر و و تنځ شپږ درې دوه ور دو دو شپږ څلور. شماره یو ځل بیا تکراروم چې پر و و تنځ شپږ درې دوه ور دو دو شپږ څلور. زادې را دیو ته خنیو جهان مننه د ازما پیغام نشر کی ورور و سلام.
السلام علیکم. د ازادې رادیو ته زه دا پیغام لیکم. ازما یو زی د درلو په نامه د ګل کریم زی د عبدالقدیم او د رحیم الله یعنی پلا ورور ده. دا اتلس میاشت شو چې د کورونا درک ده. دا نمبر باندې موږ ته زنګ وایي څه پر وایا پنځوس نوناس یو سل اووه اتیا لمبر شماره بیا تکرار پنځوس نوناس یو سل اووه اتیا په دې شماره د موږ ته زنګ وای. ازادي راډیو نه ډیر مننه چې دا پیغام زمانه شریکي.
قدرمن اوریدونکو د همدې پیغام خبرې دل سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله تر بل خبرونه د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدارسته